افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او یا مهم سهار نیکمرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شروزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت، ځینی راپورونه هم خبرو او ریچې په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پایلسوي غونډې نن دویمه ورځ ده. دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دیرشمه د فبروري میاشتې 19. په پیل کې خبرونه. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب در بلل سوی غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمېنه دوحه کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خبر کړي، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. تفصیل وروسته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلی بنت د افغانستان په باب د دولو صحیح ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دي له هغو قانوني ابزارو چې په واک لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبه په ورځ د دولو صحیح ودونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمنی، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وشو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمنی کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د کندهار لپاره د طالبانو ولی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو او ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والی امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی، د خپل دغه کار دلیل دا راوړی چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده ته د نږدې کسانو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بداوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز د دوو یو په مقابل کې سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلیدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په یو لسمه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل د پوستې څلور طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهه په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهي ګل سرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشي په پلمه یې شزي او نجونې ځورولې وې. دغه جبهه تیر ماښام د بغلان په پلخمري کې هم د طالبانو پر یو پوسته په برید کې د دوو طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. طالبانو د دغو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. د کرمنل د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی په بدن باندې ځینې شنې لکې لیدل شوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. پر غزې تړنګ د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري. په داسل کې چې یو شمیر هیوادونه د یو بشري اوربند په لټه کې دي، د یکشنبې په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د لږته لږه 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. اسرائیل د فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ په برید سره دوه نور فلسطینیان هم وژلي چې یو تن یې د فلسطیني وسله والې ډلې غړی بلل شوی. اخوا اټکل کېږي چې سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې جګړې د درېدو لپاره د یوه بشري اوربند پر سر رای واخیستل سي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو شای دغه مسوده ویټو یا رات کړي. امریکا چې د اسرائیل له لویو متحدانو ده په دې لټه کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موافقه ترلاسه سي، څو په بدل کې یرغمل شوي اسرائیلیان او بندي فلسطینیان خوشي سي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان ګڼل کیږي، لا د اوربند یا موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسي مسؤل جوزف بورل ویلي چې له کیف سره به د اروپا تسلیحاتي مرستې دوام ولري. هغه ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې د دوو کلونو پوره کېدو په درشل کې دی، د اروپایي ټولنې وشتو غړیو هیوادونو مرستې کړي، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانی مرمیو په برخه کې دوام ولري. تکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغه سرسخت رقیب هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تک په باب خبري وکړي. د دوړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام الیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځای وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتک پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو په دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي. بیا هم دې خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په پیل کې د افغانستان په اړه راپورونه. نن د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړیو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوب سراج وایي د دوحې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوحې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
زما دنده شخصا یا زمونږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده. زما لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. ما غوښتل داسې یو ځای کې واوسم چې بالاخره غږ مې ورسیږي او دا موضوع تعقیب شي او یو څوک د افغان ښځو پر موضوع سمه پریکړه وکړي.
محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوحې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوهې د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل، له دې چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړې د بدلون لپاره ډېر خوشبینه نه دی، او دا هیواد د ده په خبره له بده مرغه سختې ورځې په مخ کې لري. د دوهې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړیو استازیو بحثونه درلودل، او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې یک شنبه دوهې ته رسېدلی د دوهې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه و راغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوهې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوهې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجندا مقرر است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجندا لمخې موږ تمه ده ماسپښین د ملګرو ملتونو له استازو سره وګورو. د غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا و، کاش دا دلیل نه وای شوای د دې لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دي د طالبانو استازي و نه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي. کاش لاول داسې نه وای شوی، ځکه یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده، همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازیو په توګه رالیږلي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دوحا کې د طالبانو له استازي او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره هم لیدلي، په ایکس پاڼې لیکلي د دوهې په ناسته کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او پریکړې د ټول اړخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشم ټوک نه اچا په نوم کې، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې، هغه چې دې په مشم ټوک کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملکی مو کړی. درمن یوټونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ور کړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی بیخي دا رقم سوچتن نه ورزې سي مونږ ته خزا میړو یو نو اندا کې دا رقم در نګډيري فیخي سي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو یغه و تختوي نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبرات لانجی وي داوی وي امدا سی سوی دی اعلی قرانه را جگ سی امدا جنی مړه کی جنی قرانه را جگ سی امدا لک وجنی نو ډیر پیخ دارا کم سوی دی وړو کی توپ کی هویز کله نه پکار سی امدا رقم سره وار کړل سی یو امدا نتیجانه د بل دی خپل ویل منځ زی دی قرانه کوم قرانه تر منځ وی غو ته بس خپل ویل منځ زی قومون تر منځ لنجی را پیخیږي ډیر غټ غټ فیخ د واقع نه رمست کیږي ما خپل سی لیدلی دی عمل ان امدا سی سوی دی اغه دا سوچ کی سی ز خپلوانو کی خپل لور ور کوم زلور بهر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا ل قوم بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر در زمون مشرانو لور او خور سی هر چه ته خوشاله ایم باید حال تور کړل سی نو دوی دا سوچ لري سی زبی خی خپل لور ل خپل کلی کور او قوم نه نه باسم هم دې کې ور کوم کدی لور خواخه یا کو خواخه نه لور خواخه ته نه ګوري سی لور کوم ځای خواخه ده یا زوی کوم ځای خواخه ده بس دا سی سوی دی مالی دلی دی عملن سی بیخی زوی خبر نه وی بس شپې او جنین نه دوا کړی وی سبای زوی خبرې کی سمات خزا وکړه خبر هم نه سمات څو کړی دا نو د بیا ورسته نه ته جرمن پی وی په هم د قرانه دی خزې کور سی وی غسر اخ په دوست دښمنو یا وړیا کوم دی زوی سی کومه قرانه وی غسر په دښمنو خپل مانس کی سره وړي هم دا دښمنی کلی تزی هم کومو ته د خبره رسیږي نو دا دای وی لته منفی د پوینټ هم دغه د سیداغه تاثیرات اتمن لري کچیر د سلو کې یو لاس دوستی دار کم اوس نه غا کرو غیر اغله د نوې پیسې د امدار کم خراب او پایله لاس تر راځي په دې بار کې
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچونیانو کوژدې کول د جهالت هغه اخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا جالک سي هغه جلی خوښه نه یا د جلی هغه هلک خوښه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسېدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زمانه دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي معیار چې دوی د خپل د آئنده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هیواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بیخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی. نو دغه پایلې کیدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي. برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي دپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په هکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس ده د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یي، دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ سوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک سي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه وي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو، زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده، نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده زړه کې پاتې کېږي. کیږي ځکه چې د افغانستان داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره حده پورې دا د هلک د خوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوا به چاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه نا امیدي داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نشي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د هغې په هکله راته ووایه ژوند دې څه رقم تیریږي؟
باوره کوي کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه هلک.
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه هلک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خرابه شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په داسې
ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعاتو باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لوبې بې سرنوشته وه او دوی ته بې زنګ وهل دی بیان نه منل او تر هغه وخت پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدل. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی د رد جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دې نه کړي. دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو لا د ښار خلک وو. په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امپایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات ورونه د خسګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې ناشته کړي چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي. هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې نس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وته کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بوته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپله کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپیچي یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې دین په ټولو سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ایم این او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال د چوبیزې شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فرعي مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فرعي کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونه هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې ټکیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونو لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د تکرار او نور اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکن د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی. فلورین دی او نیون عناصر وینا چې په تا هالو مری په تا کا هم جهات ډول سره ال اربیتالونه ټکوي بیا کله چې شمیر زیات سم په مخالف جهات سره د اربیتالونه خانه ټکوي دا یې ځینې نور مثالونه دي کل چې کوفسکی قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعې د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچیر د دوه یاسو سویو ای ان جمع یو مساوی وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوی او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سویه د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سویې دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژي کې سویې ډکوي یعنې لکه څرنګه چې وکچورونه د خاطه تللی دي په دې شکل سره دا کولی شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خوونکې ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خوونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات ځینې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونې یعنې امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او پر ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله کړی چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري، له ځانه فلزي خاصیت راشي، له قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیجنونه یې جوړول او چې اکسیجنونه یې بیا نسي جوړولی. چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایو. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورسیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورسیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکایلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي، همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې ښودنه یې کوو چې نومې ښودنه پلر کې کچی دالخان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادېږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتیلین په نوم یادېږي لکه میتیلین کلورایډ همدارنګه د مشبوه هایدروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان ایتان پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان اوکتان نونان ډیکان همدارنګه د عمل لري تو هیگزان ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي د مشبوه هایدروکاربونونو الکانونو نوم ایښودن عمومي قاعده یې په داسې ډول دی چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپیک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپیک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري چې د نوم ایښودنې په معمولي سیستم کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکښې ښودلو سره توپیر کیږي د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی د ایزو پینتانونو او همدارنګه د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي او قریبا د نوم ایښودنه ده همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسته الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي اول د ګریکنارټ په مرکبات د هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي چې په نوموړي معادلې کې د تلا سره باندې شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري او ترنګه چالکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیرو ضعیف محلولونو لکه ایتر کلورفار تترا کلورو میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنې سره تر رسیدي هم حلیج لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلیدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي الکانونه د غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښې دوه راځي دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارچا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي همدان دالکانون د هالوجنیشن د رادیکلی تاکسی تعاملاتو په نتیجه کې او دالکان د تعامز سوزولو په واسطه دالکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانون هالوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هالوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانون هالوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجې د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هالوجنیت یعنی اکسمسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازه څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری تدې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او یا آیونونه دي چې طاق الکترونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنې بونز یې مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل انیج ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپیګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی د چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اکسیترین، هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوزولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي، لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.